هو الذي أرسل رسوله بالهدى. هم دا وجه ده چه هاو خپل رسول را لېږلی دی چې هغه هدایت ورکړي، ودین الحق او دین حق ورکړي، ليظهره على الدين كله، ځکه چې دا دین په هر دین باندې غالب راشي. الله تعالی خو ځکه خپل رسول را لېږلی دی، هغه دا رسول د هدایت سره را لېږلی دی او دای دینی حق را لېږلی دی. اوس په دې مقصد پوه شئ چې رسول ولی راغلی دی. د رسول د راتلو یو مقصد دا هم وي چې هغه راشي او دین غالب کړي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې دین اسلام ته ډیره لویه غلبه میلاو شوه، ټوله دنیا په ننداره وه. اوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او داغونه پس د خلفای راشدین په دور کې د دې دین تکمیل غالب راغی. او اوس په تاسو وایي چې د دین اسلام غلبه خو نشته، نو بیا څنګه دی دا نور؟ نو د دلیلونو په اعتبار سره هم او په هر زمانه کې به دین اسلام غالب وي. چې څوک هم د دې دین مخالف دلیلونه راوړي کنه، نو هغوی ته به شکست میلاو شي، هغوی به وبایلي. ها، که تاسو د حکومت او سلطنت خبره کوئ، نو په هغوی کې خو د پوره دین غلبه نشته. مسلمانان خو دومره په ترقی نه دي. نو بیا ظاهره ده چې کله مسلمانان دا دین پوره پوره اختیار کړي، یعنی په دې باندې په صحیح طریقې سره تلل شروع کړي او عمل کې شروع کړي، نو بیا به دا غالب راشي په ټوله دنیا کې. دا خو زمون غفلت دی د قرآن او سنت نه. دا غې نتیجه دا ده چې نن مخې له راغلی ده، یعنی دای ریزلټ دی چې کله تاسو ګورئ چې دین د حکومت په سطح باندې مغلوب وي، ښکته وي، نو بیا تاسو پوه شئ چې خلک د دین نه لري دی. نو ځکه بیا دغه شان حال وي د خلکو، یعنی دا دین به چرته هم ښکته نه شي، ګټه به بیا هم د دین وي. که په ټول ملک کې په دې باندې په صحیح طریقې سره تلل شروع شي، بیا کفر د دې په مخ کې نشي ټینګېدی. که تاسو د دوی نه د دین په باره کې پوښتنه وکړئ، نو دوی به درته اخوا دیخوا خبرې شروع کړي، ځکه چې د دوی سره هیڅ مواد هم نشته. او چې د مسلمان نه تپوس شي چاته چې د خپل دین پته وي، نو هغه وایي چې زه به دوته دومره دلیلونه پیش کړم او په هغو کې ډېر کانفیډنس وي، ځکه چې د هغو سره د الله هغه کتاب دی چې هغه د بل هیچ چا سره نشته. هغه خو بیا ستاسو په وړاندې نشي ودرېدی، هغه به څه بنیاد جوړوي؟ ځکه چې د هغو سره خو د سره بیشته دی نه، او ستاسو سره بیش دی، ستاسو سره بنیاد دی د قرآن او حدیث، او دا محفوظ دی الحمدلله. نو الله سبحانه وتعالی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ولېږو چې هغه غالب کړي دین اسلام. ولو کریه المشرکون، که مشرکین دا ډېر هم ناخوښوي، که د هغوی خوښ نه و، بیا هم دا دین غالب راغلی دی او غالب به راځي چې کله مسلمانان په دې باندې په صحیح طریقې سره عمل شروع کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دي، په ځمکه باندې به یو کچا یا پوخ کور داسې باقی پاتې نه شي چې په هغې کې به د اسلام کلمه داخله نه شي، یعنی په ټوله ځمکه به داسې کور باقی پاتې نه شي که هغه کچه وي او که هغه پوخ وي، اسلام به په هغې کې ضرور داخلیږي. د عزت دارو د عزت سره ذلیلان به ذلیل شي، یعنی چې څوک اسلام قبول کړي نو هغوی ته به عزت میلاو شي، او چې څوک د دې دین نه انکار کوي، د دې سره کفر کوي، هغوی به ذلیل او خوار شي. تمیم الداری فرمایي چې ما خو دا خبره په خپل کور کې هم لیدلې ده چې څوک مسلمان شو نو هغو ته خیر عزت او برکت میلاو شو، او چې څوک کافر پاتې شو نو ذلت ورته میلاو شوی و، لعنتی نصیب شو، خکتوالی او حقارتی ولیدو او هغوی خکته پاتې شو او جزیه ورته ورکول و. او د قیامت نمخ کې به هم داسې وخت راځي چې دا دین به په هر کور کې داخل شي. خو اصلي خبره دا ده چې په دې کې زموږ څومره حصه ده. دا دین خو به اوچتیږي، غالب به راځي د خیره، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګویې موجودې دي چې یو کور به هم داسې پاتې نه شي چې په هغې کې به دا داخل نه شي. لیکن مونږ د هغې لپاره څه وکړل؟ نن مونږ د دې دین په وجه ښکته ښکته ګرځو، حالانکه دا دین هغه دولت دی چې دا د بل چا سره نشته. دا خو مونږ ته د فخر سره او ښه په زړورتیا سره او د اوچت سر سره خلکو ته ښودل پکار دي. نو دا دین به داخل شي دغه شان. عدی بن حاتم فرمایي چې زما طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی و او ما ته فرمایلی و چې اسلام قبول کړه، ځکه چې سلامتی درته میلاو شي. ما ورته وی چې زه خو په یو دین کې د مخکې نه یم. هغو فرمایل چې ستا د دین ما ته ستا نه زیات علم دی. ما وی چې رښتیا؟ هغو فرمایل چې بالکل رښتیا. آیا تو د رکوسیا والونه نه یې، یعنی د خپل قوم نه ټیکس نه وصولوي؟ ما وی چې ها، دا خو صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستا په دین کې دا ستا د پاره حلال نه دی. د دې په اورېدو سره زه ښکته شم، حلال نه و دا کار او بیا یې هم کوو؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما ته ښه پته ده چې تا د اسلام نه کوم شی منع کوي، صرف یوه خبره تا منع کوي چې مسلمانان ډېر ضعیف او کمزوري دي، طاقت یې نشته، او ټولو عربیانو هغوی ګیر کړي دي، دوی د هغوی سره مقابله نشي کولی. واوره، د هیرا تا ته علم شته دی؟ دا یو ځای و. ما وی چې ها، لیدلی مې نه دی، لیکن د هغې په باره کې مې اورېدلی ضرور دي. یعنی عدی بن حاتم ته مسلمانان کمزوري ښکارېدل چې دوی ته به کله غلبه میلاویږي، دوی خو لږ شان خلک دي، دوی به څنګه په د پوره عرب سره مقابله کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې همدا شی تا دین اسلام طرف ته د راتلو نه منع کوي کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هیرا یو ځای دی او په هغې مې دې قسم وي، د چا په لاس کې چې زما جان دی، چې الله تعالی به دا دین پوره کوي، تر دې چې په یو سانټنی به سور کس د هیرا نه یوازې روان شي او یوازې به د امن سره مکې ته رسي او د بیت الله طواف به کوي. والله ته به د کسرا خزانې فتح کړې. هغه ورته وی چې کسرا بن هرمز، کسرا خو سوپر پاور وو، ډېر غټ طاقت وو د هغه ورځو. دا د ایران آتش پرست خلق وو، د اور پوجه به کوله، دا د هغه وخت طاقتور خلق وو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تو به د هغې خزانې فتح کړې، یعنی تا ته مسلمانان کمزوري ښکاري، دوی به څه کوي؟ دوی به د کسرا خزانې فتح کوي. نو هغه د حیرانتیا سره تپوس وکړو چې د کسرا بن هرمز؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، هغه کسرا، تاسو ته به دومره ډیر مال میلاو شي چې څوک اخیستو والے به نه وي. چې دا حدیث بیانوو، نو حضرت عدی بن حاتم وفرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان پوره شو. ګورئ، نن د جوهره نصرلۍ روانې دي، بې ویرې بغیر د سپنا اخیستو نه د بیت الله طواف کوي. او دویمه پیشنګویي هم پوره شوه، د کسرا خزانې فتح شوې. زه په خپله په هغه فوج کې شامل وم چې مونږ ایران تباه او برباد کړو، او د کسرا چې کومې پټې خزانې وې نو هغه هم زمونږ په قبضه کې راغلې. الله اکبر! بیا به یو دور راځي چې بیا به بت پرستی شروع کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ورځ او د شپې دور به نه ختمیږي، یعنی قیامت به نه قایمیږي چې تر څو پوری بیا د لات عزا عبادت شروع شوی نه وي. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت د نازلېدو نه پس زما خیال خو تر نن ورځې پوری دا دی چې دا خبره پوره شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، چې دا خبره پوره شوه او مکملیږي به چې تر څو پوری الله ته منظوروي، او بیا به رب العالمین یوه پاکه هوا را ولیږي، او الله تعالی به هر کس وفات کړي چې د چا په زړو کې د شړشمو د دانې امره ایمان وي. څه مطلب دی د دې خبرې؟ چې دین به په هر کچا او پوه کور کې ننوځي، او د هغې نه پس او یو وخت به بیا راځي چې د لات او عزا عبادت به کیږي د قیامت نه مخکې، او چې تر څو پورې الله ته منظوره وي نو دا دین به غالب وي، او بیا به الله تعالی یوه هوا را ولیږي، او د هغې سره به هر ایمان والا کس وفات شي. دا د راتلونکي زمانې خبرې دي، ځکه چې تر نن ورځې پورې خو دین په هر کچا او پوخ کور کې نه دی داخل شوی. بیا به د لات او عزا پوجه هم کیږي، او دا به هم کیږي چې هوا به چلیږي، او د هغې سره به هر ایمان والے کس هم وفات شي. کیدی شي چې یوه وبا راشي، نو هغه خلک به باقی پاتې شي چې په هغوی کې به هیڅ خیر او خوالی نه وي. هغوی به بیا د خپل پلار نیکو دین ته واپس شي، یعنی د لات او عزا عبادت به بیا شروع کړي. نو دغه شان به الله تعالی دا دین غالب کړي. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مراوړی دی، دلته خبره ایمان والو ته کیږي، او مخکې خبره د اهل کتاب را روانه ده، ایمان والو ته ولی خبره کیږي؟
ان كثيرا من الاحبار والرحبان لياكلون اموال الناس بالباطل.
ډیر زیات به د احبار نه یعنی علمانا او د رحبان یعنی درویشانو نه هم د خلکو نه مالونه خوري په باطل باندې، او هغوی دویم کار سو کوي، ويصدون عن سبيل الله، او هغوی د الله تعالی د لارې نه خلق منع کوي. اے ایمان والو، دا احبار او رهبان ډیر د خلکو مالونه خوري په غلطه طریقه باندې، نو د ایمان والو د دې سره څه تعلق دی؟ هغوی سوکړي خوري خو د یهودیانو علما او درویشان، نو مسلمانانو ته ولي ویلي کیږي؟ ځکه چې مال یو داسې شی دی چې ډیر غټ غټ کسان هم په دې لاره کې وخوییږي. د یهود د علما او د هغوی د شیخانو او درویشانو متعلق وفرمایلی شو چې د هغوی په وجه د هغوی په عوام کې ګمراهي خوره شوه، ځکه چې دوی به د خلکو مالونه خوړل. نو مسلمانانو له خبرداري ورکړی کیږي چې دوی به داسې کول چېرته ستاسو خیالات د هغوی په شان نشي، چېرته تاسو دا کارونه شروع نه کړئ. د ټولو نه مخکې دا چې دلته د کثیر لس استعمال شوی دی، دا نه دی ویلی شوی چې ټول خراب دي. د دشمن په معامله کې هم په کلام کې یعنی په خبره کولو کې دومره احتیاط شوی دی د الله د طرف نه. انسان ته خو چې کله د دشمن سبدی په نظر راشي، نو بیا ټول په یو صف کې ودروي چې ټول یو شان دي. د دې نه موږ ته پته لګي چې خبره کوي نو د انصاف نه موزی، او بیا په باطله یعنی غلطي طریقې سره، یو وی په جایز طریقې سره کار کول او په هغې باندې اجرت یعنی تنخوا میلاوېدل، یو وی غلطه طریقه یعنی دوی به بعضې وخت د خلکو نه پیسې اخیستې او د تورات فتوې به یې ورکولې او فتوې به یې د هغوی د مرضۍ مطابق ورکولې. یعنی دا هم یو طریقه وه د خلکو نه د مال د اخیستو. په خپله خو ګمراه وو، دې طرف ته نه راتلل، خلک به یې هم ګمراه کول، ځکه چې هغوی به یې د الله د لارې نه منع کول. دی په دې ویرېدل چې کچری دا خلک اسلام قبول کړي نو زموږ دکانداری به خراب شي، ځکه چې زموږ پیسه خو د دوی نه راځي. لکه چې د چا دکان وي او خواته ورسره بل دکان کولاو شي، نو خلک وویریږي چې کو زموږ دا خریدار بل خوا لاړو نو بیا به موږ څه کوو. او دویمه طریقه سوه د منع کولو، چې کله به د دوی رازونه ښکاره شو نو بیا به هغوی د دوی نه بدزنه شو، بدګمانه کېدل به چې زموږ علما څومره دي، څه فایده ده د داسې دین. نو خلک به بیا د دین نه بدزنه کېدل. لکه زموږ په مذهب کې چې خلک بدنام شي، چېرته پیسې اخري نو بیا خلک د دین نه لرې شي، داسې کیږي. نو دوی به په دې طریقو باندې د خلکو نه مالونه خوړل، ويصدون عن سبيل الله، او په دې طریقه به خلک د دین نه هم منع کول، اسلام طرف ته به راتلو ته نه پرېښودل. او چې کله په غلطه طریقه باندې مال خوړل په مذهبي خلکو کې راشي، نو بیا په دین کې خرابې راشي، ځکه چې کله لیډران داسې شي نو بیا به د دین سو حال وي. دوی له به تحفې راتلې، هدیې به راتلې، خراج به راتلو مقرر شوی و د دوی دپاره، بغیر د غوښتو نه به دوی ته را رسېدو. په یهودیانو کې ودا شي، بیا به معافي نامې راتلې، یعنی کوم ګناهګار خلک چې وو نو هغه به اوله دوی طرف ته تلل، هغوی به معافي غوښته او دوی به معاف کول چې اوس تاسو معاف شوی. په دې طریقه باندې دوی دین په خپله قبضه کې کړی و، او دا د دوی د دین د علما حال و، د دین د لیډرانو. الله دې معاف کړي د دینه. او حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه چې د ټولو نه مخکې کوم عالم له تلی و، او هغه بیا خلکو ته ویلي وو چې هغه څومره کرپټ و، د خلکو نه به مالونه خوړل، هغه به د غریبانانو د پاره چنده جمع کوله او دومره هر صبح جمع کول تر دې چې هغه مړ شو. نو اوو منګي د سرو زرو ډکو. سلمان فارسی د هغو خبره بیا کړې وه چې دې داسې کرپټ سړی دی، او نن هم د دې د کرپشن متعلق خبرې راوزي. په خلکو باندې ټیکس لګولی دی، او یا یو فوس ډونیشن ورکول. هلته څوک هسې نشي کېناستی چې تر څو پورې د چندې په باکس کې پیسې نه وي اچولي. نن هم دوی د خلکو نه پیسې وصولوي، ځکه اکثر خلک چرچز ته نه ځي او چرچونه خرڅیږي. دا خلک د خپل چرچز نه ډیر بدګمانه وي. نو الله تعالی د دې خبرې په موږ باندې ښکاره کړې او موږ ته تلقین کړی دی چې موږ په دې لاره باندې لاړ نشو، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو واضح دلیل دی چې تاسو به د ځان نه د مخکینو خلکو په لاره باندې ځئ، یعنی د دوی په شان به شئ، تاسو سو فرق به در کې نه وي. خلکو ترینه پوښتنه وکړه چې د یهود او نصارا په لاره باندې، نو ای فرمایل چې ها، د هغوی په لاره، یعنی د دوی د مشابهت نه بچ کېدل پکار دي. مونږ ته ویلی شي چې ځانونه بچ کړئ، داسې مه کوئ. زمونږ امامانو له چې کله په یو مسجد کې د امامتۍ پوزیشن ورکړی کېږي، نو هغوی ته هم ویلی شي چې خلک د سود کاروبار هم کوي او شراب وغیره هم خرڅوي، نو ته به دا خبرې په حرامو باندې نه کوې. دومره د سختۍ کولو ضرورت نشته. که د جومات د اډمنسټریشن په طریقه باندې امام نه ځي، نو بیا یې د نوکرۍ نه وباسي، نو د هغوی سره د خبرې کولو ازادي نه وي. الله اکبر! ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه په دې خبره ویریږم چې په خلکو به یو وخت داسې هم راشي چې په اسلام کې به سیوای د اسلام د نوم نه باقي سو پاتې نشي، او د قرآن د رسم الخط نه سیوا به نور سو باقي پاتې نشي. یعنی هسې د قرآن چې کوم الفاظ دي، نو دا به باقي پاتې شي. د دې مسجدونه به ډیر آباد وي، یعنی د مسجد کنسټرکشن آبادی به ډیر شاندار وي، لیکن هغه به د هدایت نه خالی وي. د هغې علما به د آسمان د چت د لاندې بدترین خلک وي. فتنه به د دوی نه روچتیږي او په دوی کې به واپس شي. نن تاسو ګورئ چې تاسو ته تا د سو فتوا نه شي میلاوېدی. د هر سیز فتوا، هر شی میلاویږي، صرف د خپل جاب د بچ کولو دپاره، چې مونږ ته د دین نظرانې میلاویږي، فیس ترینه راځي، چې پروګرامونه چلیږي. الله اکبر! ځینې خلک وایي چې مونږ فیس نه اخلو خو هدیه اخلو. نو ولې دا هدیه، یعنی تحفه څه شی دی؟ او دې ته وویلی شو والذین یکنزون الذهب والفضه، او ها خلق چې هغوی جمع کوي سرو زر او سپین زر. ولا ينفقونها فی سبیل الله، او نه هغوی خرج کوي هغه د الله په لار کې. فبشرهم بعذاب الیم، پس خوش خبری ورکړی هغوی له د درناک عذاب. نو آیا داسې دي په اسلام کې چې سرو او سپین زر جمع کول منع دي؟ داسې څوک نشي کولی. نو د دې خبرې مطلب دا نه دی، بلکې چې د کوم مال زکات ورکړی شي، نو هغه بیا کنز نه وي، او چې کوم زکات ور نه کړی شي، نو هغه کو بیا په ځمکه باندې پراته وي، بهر پراته وي، نو هغه بیا کنز وي. نو چې د کوم سی زکات ور نه کړی شي، نو هغه ته کنز ویلی شي. او دا د حضرت عمر رضی الله عنه روایت شوی ده. حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرمایي چې بغیر د زکات نه مال سی وي، نو دا مالدار کس په هغه مال باندې داغلی کیږي. او د حضرت عمر زوی حضرت عبدالله بن عمر چې وو، هغه فرمایي چې دا د زکات د نازلېدو نه مخکې وو، او چې کله د زکات حکم راغی، نو الله تعالی بیا هغه مال پاک کړو. نو اوس د هغې دپاره د دردناک عذاب بشارت ځکه نه دی، ځکه چې اوله خو دلته ویلی کیږي چې ولا ينفقونها فی سبیل الله، دا د هغه خلکو دپاره دی چې هغوی د دې نه زکات نه ورکوي. که څوک ترینه زکات ورکوي، نو بیا ټیک ده. دویمه خبره دا ده چې په دې کې هغه ټول خلک شامل دي چا چې خپل وخت او صلاحیتونه د دین په لاره کې وقف کړي دي. د هغوی خپل د امدنۍ سوزریه نه وي، چې داسې مذهبي کوم لیډران وي، هغوی له خلک تحفې ورکوي، د هغوی مالی مدد کوي، چې هغوی خپل ضرورتونه پوره کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم د بیت المال نه خپل ضروریات پوره کول. ازواج متحرات لبی نان نفقه هم ورکوله. د خپلو خپلوانو سره به ښه سلوک کوو، مګر که د بیت المال نه به سونه میلاوېدل، نو فاقې لوږې به هم تېرولې. او د خلفای راشدین په دور کې هم داسې مثالونه مونږ ته میلاویږي. نو اوس دا کوم خلک دي؟ دا هغه خلک دي چې دوی هدیه او مالی امداد اخلي، یعنی د دوی د ضرورت پوره کېدو نه علاوه دومره اخلي چې هغه کنز جوړ شي، دومره پیسه جمع کړي چې د هغې په ذریعه جایدادونه جوړول شروع کړي. په یو ځای کې هغه پیسه لګوي او په بل ځای کې لګوي بیا. نو د یو خاص حده پورې صحیح ده چې خپله تنخوا یې نه وي، او بس د هغې په ذریعه یې ګزاره چلیږي، ځکه چې هغوی د خلکو د دین خدمت وکړي. نو د ضروریاتو د پوره کولو پورې اخستی شي، لیکن د هغې په ذریعه جایدادونه نه شي جوړولی. نن هم که څوک کتل غواړي چې علمای حق څوک دي او علما سو څوک دي، نو کچری د دین عالم دا دین خپل کریر جوړ کړی وی، پیشې جوړ کړی وی، او دغه په ذریعہ جایدادونه جوړوي او د مرګ نه پس دولت پریږدي، نو پوه شي چې هغه عالم سو دی. دا سو بزنس نه دی چې بندې پیشه جوړ کړی. ظاهر ده چې عالم کوم مال د چا نه واخلي، نو بیا به هغه عالم د هغه بنده د احسان د لاندې شي، بیا به داغو خلاف سو خبره نشي کولی. کو یو شراب فروش یو عالم له $1,000 هدیه ورکړي، نو بیا به ورته هغه عالم دا خبره نشي کولی چې شراب خرڅول حرام دي. دغه شان کو یو جینۍ د حجاب تپوس وکړي چې په اسلام کې د حجاب متعلق څه حکم دی، او ورسره هغه یوه هدیه هم ورکوي عالم له، نو بیا به هغه څنګه دې ته وایي چې نه دا صحیح کار نه دی؟ څنګه به وایي چې بې حجابه ګرځېدل صحیح نه دي؟ ځکه به زموږ اسلافو د حکمرانانو نه عهدې نه اغستې. امام ابو حنیفه ته څومره ځله د عهدو پیشکش شوی و چې موږ به تاله دا عهده درکړو، هغو به چرته هم ناخسته، بهانه به وکړه، او د هغې وجه دا وه چې بیا به زه د حکمران مخالف خبره نشم کولی. د هغه وخت قاضي به ډېر غټ سړی و، هغه به خلیفه هم په خپل عدالت کې راغوښتی شو. داسې فرض کړئ لکه د نن ورځو چیف جسټس چې وي، د سپریم کورټ جج، بلکې د پخوا زمانې د قاضیانو به ډېر لوی طاقت و، هغه به خلیفه له هم سزا ورکولی شوه. نو ځکه به هغوی دا عهدې نه اخیستې چې بیا به موږ د حکمران خلاف خبره نه شو کولی. دغه شان تحفې دي، هدیې دي، فیس دی، د دې په وجه بیا بنده چرته هم خبره نه شي کولی، د دې سره د هغوی خولې بندې شي، ځکه چې دا احسانات وي بیا. نو ځکه دلته د سرو زرو او سپینو زرو خبره چې شوي ده، نو د دې تعلق د تیر آیت سره دی. یعنی د هغوی چې کوم مذهبي لیډران وو، خو چرې هغوی دا خزانې جمع کول شروع کړي او د دې نه یوه پایی هم نه خرچ کوي او زکات هم نه ورکوي، نو د هغوی د پاره عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب دی. یوم یحما علیها فی نار جهنم، په کومه ورځ چې به دا مال ولی شي د جهنم په وور. فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، نو دا غلی کیږي به د دې سره، د سو سره، د دې خزانې سره، د هغوی تندی او د هغوی ډډی او د هغوی شاګانی. او دا سزا ده د هغه خلکو د پاره هم چې څوک زکات نه ورکوي. ویسدون عن سبیل الله، دا د مذهبي لیډرانو په باره کې دی چې هغوی خلک د الله د لارې نه منع کوي. او دویمه حصه د مالدارانو خلکو په باره کې ده، هغوی هم چې کرپټ وي، نو د دین نه لري وي. چې کله هغوی بې دینه شي، نو بیا نور خلک هم د دین نه لري شي. نو دا آیت د دواړو د پاره دی، یعنی هغه د دین علما چې پیسې جمع کوي، او یا عام خلک چې ډیر مالداران وي، سرمایه دار وي، او پیسې جمع کوي، خزانې جمع کوي، او دا غې نه نه خرچ کوي، زکات نه ورکوي، نو دا هغوی د پاره هم دی. په مسند عبدالرزاق کې دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د سرو زرو او سپینو زرو جمع کولو د پاره هلاکت دی. درې ځله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه. صحابه خدا سي اوریدل، هغوی سوال وکړو چې بیا موږ کوم قسم مال اوساتو. حضرت عمر رضی الله عنه دا سوال وکړو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ذکر کولو والا جبه، او شکر کولو والا زړه، او د دین په کارونو کې مدد کولو والا خزه، دا د هغه مال چې دا جمع کوي. په مسند احمد کې دی چې کله د سرو زرو او سپینو زرو آیت نازل شو، نو صحابه کرام رضی الله عنهم په خپلو کې چرچه وکړه. حضرت عمر رضی الله عنه وفرمایل چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوم. هغه خپله سورلی تیزه کړه، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. په روایت کې دی، صحابه وی چې بیا موږ خپل اولاد ته څه پرېږدو؟ که موږ نه جمع کوو، نو بیا خو موږ هیڅ شی نه شو پرېښودی. او د حضرت عمر رضی الله عنه شاته هغوی هم ولاړ وو، حضرت صوبان هم وو. نو هغه د حضرت عمر په سوال باندې وفرمایل چې والله الله تعالی زکات ذکر علیګلې دی چې د زکات مال صفا شي. نو دلته دا خبره کیږي چې په جمع کولو کې خرابې نشته. چې بنده زکات ورکوي، نو حضرت عمر رضی الله عنه داسې خوشاله شو چې تکبیرونه یې وویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زو تاسو ته بهترین خزانه وخم، هغه نیکه خزه چې کله هغې طرف ته خاون وګوري نو د هغو زړه خوشحاله شي، او چې کله هغې له حکم ورکړي او هغې فوراً ومني، او چې خاون دې موجود نه وي او د هغو د عزت حفاظت وکړي. دا د ټولو نه بهترین خزانه ده. په مونږ کې څوک دي هغه ښځې چې واقع هغوی خزانې دي د خپلو خاوندانو لپاره؟ د کوم مال نه چې زکات نه ورکړی کیږي د قیامت په ورځ به دا مال یو لوی خامار جوړ شي، په خلکو به ورپسې وي چې د انسان د جسم کومه حصه ورته میلاویږي نو هغه به وجویي، او چې څوک د مال خزانه پرېږدي نو د هغو خزانه به د قیامت په ورځ یو زهریله مار جوړ شي چې د چا په سترګو به نقطې وي، دی به په هغه کس ورپسې شي. هغه به ورته وایي چې ته څوک یې؟ مار به ورته وایي چې زه ستا هغه جمع شوی خزانه یم، او هغه مال چې تا د مرګ نه پس پرېښی دی ستا جمع شوی مال یم. هغه مار به هغه کس ونیسي او د هغو لاس به وجویي، او بیا به د هغو جسم هم وجویي. سوچ وکړئ څومره غټ خامار به وي چې پوره بنده به تیر کړي. الله دې معاف کړي. چې څوک زکات نه ورکوي نو په مسلم کې روایت دی چې هغه مال به د اور تختې جوړې شي، داسې به یې سرو کړي لکه په اور کې چې د وسپنې سلاحونه کېښودې شي، نو د هغې سره به د هغوی تندي، د هغوی ډډې او شاګانې داغلي کېږي. 50,000 کاله به دوی دغه شان داغلي کېږي، ځکه چې د قیامت ورځ به 50,000 کاله وي چې تر څو پورې حساب نه وي شروع شوی، نو دوی به دغه شان داغلي کېږي. دا به د حشر په میدان کې کېږي. جنت او جهنم خو به لا وروسته وي، ځکه چې حضرت ابوذر غفاری داسې زاهد وو چې په خپلو بچو باندې د خوړو نه پس به هغو هیڅ هم نه جمع کول. هغو به وي چې سبا ته څه شی پاتې نه شي، دا حرام دي. داسې زهد والا وو هغه، ځکه چې په هر څو کې درجی وي که نه، هغو به وي چې ای خلکا په الله باندې یقین ساتئ او سبا له څه شی مږدئ. د دې حکم به خلکو له ورکوو. خلق وی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کې ابوذر داسې فتوی ورکوي، بیا حضرت عثمان رضی الله عنه هغه راوغوښتو چې ته داسې وکړه چې د ښار نه لاړ شه او بهر چرته میشته شه. نو دی بیا یوې بانډې ته لاړو او هلته به یوازې اوسېدو. ډېر شاړ ځای وو، ښځه به سره وه. یو ځل حضرت معاویه رضی الله عنه د دو د امتحان دپاره زر اشرفۍ را ولېږلې. دو به وی چې نه، هیڅ هم نه دي جمع کول په کار. چې زر اشرفۍ ورته لاړې نو هغو هغه ټولې د شپې د راتلو نه مخکې مخکې خرچ کړې، او د شپې په ټایم کې هغه سړی چا چې دوله پیسې راوړې وې په امیر معاویه پسې واپس ولېږو. هغه سړی بیا ابوذر ته وی چې دا خو ما تاله په غلطۍ سره درکړې وې، دا خو هغو بل چا طرف ته لېږلې، هغه واپس کړه. نو دوی چې آفرین پتا باندې، زما سره خو په هغې کې اوس یوه پایی هم نشته چې کومال سومال راغی نو زه به ستا اشرفۍ واپس کړم. دومره زهد واله وو. چې کله د هغو د مرګ وخت رانږدې شو نو د هغو ښځې وې چې های وا کر به وهه زنا، چې دا خو غم راغی په مونږ. ابوذر وی چې ولې سوچلو شو؟ هغې وی چې ستا جنازه به څوک کوي؟ تاله به څوک غسل در کوي؟ څوک به در له قبر کني؟ څوک به در له کفن دفن کوي؟ یعنی مونږ خدا کار نشو کولی، زمونږ سره خو کپړه هم نشته. حضرت ابوذر رضی الله عنه وی چې نه زه دروغ ویم او نه ماته دروغ ویلی شوی دی چرته. زه په یو مجلس کې وم او ما د خپل حبیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی وو، دی غوږونو او زړه اورېدلی وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په تاسو کې به یو کس یوازې اوسي او یوازې به مري، دا غو د مز جنازه به د مسلمانانو جماعت کوي. زه ګورم چې دا دی یوازې مرم، او زما په خپل رب قیم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان چې دی، نو په هغې کې هیڅ شک نشته. ما ته پته نشته چې څوک به راځي او د کوم ځای نه به راځي، لیکن څوک به ضرور راځي او زما جنازه به هغوی کوي. هغې ورته وی چې د کوم ځای نه به راځي؟ ټول خلک خو تلی دی، او د عراق نه چې به کوم حاجیان راتل نو هغوی هم تلی دي. ټول خلک تلی دي، حاجیان هم نشته، د عمرې خلک هم نه راځي، ما ته خو یو بنده هم په نظر نه راځي. یوه ورځ تیره شوه څوک رانغې، دویم ورځ تیره شوه څوک رانغې، درېم ورځ تیرېدو واله وه. خپلې لور ته یې وی چې زما میلمانو راځي، زما جنازه به کوي، د هغوی دپاره خوراک تیار کړه. دومره یقیني وو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې، او داسې یقین چې درې ورځې تیرې شوې سای راخیجي او لور ته نصیحت کوي چې زما میلمانو را روان دي، انتظام وکړه د هغوی د خوراک. لږ وخت تیر شو چې په دې کې ډېرې دوړې په نظر راغلې. د هغو ښځه پاڅېده او لاس یې اوړقه وو. دېرش اوښانو والا قافله را روانه وه. عبدالله بن مسعود وو ورسره، او د هغو سره په قافله کې یو کم دېرش نور کسان وو. د هغو ښځې هغوی ته وی چې تاسو ابوذر پیژنئ؟ هغوی وی چې څو شو. هغې وی چې د هغو زنکدن دی، څوک نشته چې د هغو د جنازې مونځ وکړي. هغوی ټول په جړا شو. عبدالله بن مسعود فرمایل چې زمونږ مور پلار دی په ابوذر باندې قربان شي. هغوی منډه کړه او د ابوذر اخري سلګۍ وې. هغوی چې مال کفن راکړي دی هغه کس چې چا چرته هم د حکومت سوکار نه وي کړی، نو هغه دی مال کفن راکړي. ټولو په حکومت کې څنه سوکار کړی وو. یو ځوان وو هغوی چې ما تر نن ورځې پورې هیڅ کار نه دی کړی د حکومت لپاره. دا زما مور په خپل لاس ته احرام سادۍ جوړې کړي دي. هغوی چې ما له بیا دا د کفن لپاره راکړه، او چې کله د هغو جنازه وشوه فارغه شو روانېدل، نو د هغو لور ورته ووی چې راځئ چې ډوډۍ وخورئ. هغوی ورته وی چې تاسو ته څنګه پته وه چې مونږ به راځو چې تا خوراک پوخ کړی وو؟ هغې وی چې زما بابا ما ته ویلي وو چې زما میلمانو به راځي، هغوی له د ډوډۍ انتظام وکړه، هسې نه چې زما په مرګ کې مشغول شي او د هغوی خاطر ونه کړی. نو عبدالله بن مسعود په جړا شو. هغوی چې ای ابوذر، ته چې ژوندی وې نو هم ډېر سخي وې، او چې وفات شوې نو هم د سخاوت سره وفات شوې. او دا صحابه څنګه راورسېدل؟ د حضرت عثمان رضی الله عنه سکار پیښ شوی و. د حضرت عبدالله بن مسعود سره د قرآن د شایع کولو په باره کې مشوره کوله، نو په هغو پسې خبرداري ورکړو چې فوراً راشه. او عبدالله بن مسعود فوراً راغی. هغوی چې کو تا ته حج میلاو شي او کنه، خو ته زما طرف ته راشه. نو دی وتلی و، او په لاره کې دا معامله ورپېښه شوه. نو دی حضرت عثمان رضی الله عنه هم نه رالیږلی، او نه پسې ابوذر خبر کړی و. الله تعالی راولېږل، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی پوره شوه چې ابوذر به یوازې اوسي او یوازې بمري، او د هغو جنازه به یوه قافله کوي چې د دغه کلي نه به تیریږي. سبحان الله. وتلی کوم طرف ته وو او ورسېدل کوم طرف ته. د ابوذر په نزد مال جمع کول ډېر غلط کار وو، او چې څوک دا شان مالونه جمع کوي او د هغې نه نه خرچ کوي نو د هغوی دا سزا ده. هذا ما کنزتم لانفسکم، هغوی ته به ویلی شي چې دا دي چې تاسو جمع کړي دي د خپلو نفسونو لپاره. فذوقوا ما کنتم تکنزون، نو اوس اوسه کوي مزه د هغې چې تاسو جمع کړي وو. او چې څوک په لاکرس کې سوزر او سپین زر جمع کوي او زکات نه ورکوي، نو هغوی ته ویلی شو چې اوسه کوي هغه سو چې به تاسو جمع کول. اوس چې اخري کوم آیاتونه دي، نو دا د هغوی یو رسم وو، او هغو د جاهلیت هغه رسم یې ختموو. د هغې دپاره دا آیت نازل شو، او په دې کې به تاسو ته د یو ډېر زبردست حقیقت هم پته ولګي. په تیرو آیتونو کې د کافرانو او مشرکانو په گمراهۍ باندې خبرې شوې وې، او اوس دا دي د عربیانو د جهالت رسمونه، او مسلمانانو ته ویلي کېږي چې تاسو دا کارونه مه کوئ. څومره پیغمبران چې تیر شوي دي، نو د هغوی به په کال کې 12 میاشتې وې. په هغې کې څلور میاشتې ډېرې د برکت محترمی او د ادب میاشتې ګڼلې کېدې. ذیقعده، ذیالحجه، محرم او رجب، یعنی میانا، لوی اختر میاشت، محرم او زبرګ میاشت. درې پیړ راځي او زبرګ یوازې ده. په میانه کې به خلک د حج دپاره وتل د لری لري نه. په ذیالحجه کې به حج وو، او په محرم کې به کورونو ته راتلل، او په زبرګ کې به خلکو مره کوله. دا ډېرې محترمې میاشتې وې چې په دې کې به چا جنگ نه کوو. نو د ټولو پیغمبرانو په شریعت کې دا څلور میاشتې حرمت واله وې، محترمې وې. کلیوالو به هم خپلو ځانونو ته وی چې مونږ په دیم ابراهیمی باندې یو، نو دوی به هم دا څلور میاشتې ډېرې حرمت واله او مقدس ګڼلې. د دې به ډېر احترام کوو، او ټولو ته پته ده چې په دې کې قتل او جنگونه نشي کولې. لیکن هغوی څه کړي وو؟ د دې نه نشو منع کېدی. دا درې میاشتې چونکې پیړ وې، یعنی د یو بل پسې به راتلې، دوی به وی چې اوس زموږ مرضی ده. اوس ذیالحجه ختم شوه. نو مونږ به داسې وکړو چې په دې محرم کې مونږ په چا باندې اټیک کول غواړو، یعنی حمله کول غواړو، نو اوس به مونږ داسې وکړو چې د سفر میاشت به د محرم سره بدل کړو، او دا د محرم میاشت چې را روانه ده نو دا به سفر کړو، ځکه چې په سفر کې په جنگ کولو باندې سپابندي نشته. او که فرض کړه دا د سفر میاشت هم ختم شي، نو را روانه میاشت به مونږ ربیع الاول کړو، او دا غې نه پس به بیا مونږ محرم وکړو. نو دغه شان به هغوی دا میاشتي بدلولې را بدلولې، لکه کنن څوک وایي چې مونږ به را روانه میاشت رمضان کړو، ځکه چې ورځې هم لنډې دي او یخې دي، نو روژه نیول به آسان وي. نو داسې نه شي کېدی، نو چې کومه میاشت به یې غوښته نو هغه به یې وروستو کوله، او چې کومه به یې غوښته نو هغه به یې مخکې کوله. چې کله به ورته ضرورت پېښ شو، په جنګونو جنګونو کې به لس میاشتې ووتې، نو اوس هغه څلور حرمت والا میاشتې د کوم ځای نه راوړي؟ نو دولس میاشتې به بیا هغوی نشوې پوره کولی. نو هغې وی چې مونږ به د میاشتو تعداد سیوا کړو، زیات به یې کړو. نو هغوی به وی چې اوس به په کال کې دولس میاشتې نه وي، بلکې مونږ به څوارلس میاشتې کړو. یعنی د دې نه یې یوه لوبه جوړه کړې وه، یعنی د حرمت نه میاشتو به مونږ احترام خو ضرور کوو، لیکن هغه به مخکې وروستو کوو چې زمونږ کارونه پوره شي. او د دې په وجه د هغوی ټول کیلنډر ګډوډ شو. نو الله تعالی څه وکړل؟ سبحان الله، چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع باندې تللی و، نو هغو فرمایل چې زمانه اوچرلې ده، را اوچرلې ده، او واپس خپل ځای ته راغله. یعنی هغه زوړ کیلنډر واپس فکس شو، یعنی هغه خپلې زړې طریقې له کیلنډر راغی. لکه څنګه چې هغه ځمکه او آسمان پیدا کړي وو او دا میاشتې جوړې کړې وې، او اوس ګوري د کوم حقیقت چې درته ما خبره کوله، نو هغه دلته راغی. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، بشکه تعداد د میاشتو د الله تعالی په نس دولس میاشتې دي. فی کتاب الله، د الله په کتاب کې، دا د کله راشي دي؟ یوم خلق السماوات والارض، په کومه ورځ چې هغه پیدا کړل آسمانونه او ځمکه. یعنی دا څومره زبردست خبره ده. کو ستاسو نه څوک د کیلنډر په باره کې تپوس وکړي چې په کیلنډر کې دولس میاشتې ولې دي، دا لس ولې نه دي، دا د دولس دا نمبر د کوم ځای نه راغلی دی؟ نو سبحان الله، دا کیلنډر الله تعالی را کړی دی مونږ له. کو هغه شمسی دی یا قمری دی، دواړه الله تعالی را کړی دي چې دولس میاشتې به وي په کال کې. او دا د کوم ځای نه راغلی دي؟ نو دا الله تعالی په لوح محفوظ کې لیکلی دي. او په کوم ورځ چې الله تعالی آسمانونه او ځمکه جوړه کړې وه، یعنی د اولنۍ ورځ نه دا الله تعالی جوړ کړی دی، دا انسانانو نه دی جوړ کړی. سبحان الله. منها اربعة حرم، او په دې کې څلور د حرمت میاشتې دي. یعنی دا څلور میاشتې د ټولو نبیانو په شریعت کې حرمت والی وې. د حرمت والا څه مطلب دی؟ یعنی په دې کې جنگ جدل کول حرام دي، ځکه چې دا عزت والا احترام والا میاشتې دي. ذالک دین القیم، دا دی درست، دا دی صحیح حساب کتاب. لکه څنګه چې دا میاشتې په کار دي، دا الله را کړی دي. فلا تظلموا فیهن انفسکم، پس متا څه ظلم کوي په دې کې په خپلو نفسونو باندې، اوس تاسو په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. فیهن ضمیر سو طرف ته ځي، چې په دې څلورو میاشتو کې په خپلو ځانونو باندې ظلم مه کوئ. په ځانونو باندې د ظلم کولو څه مطلب دی؟ په دې حرمت والا میاشتو کې جنگ جدل کول، جنگ شروع کول، یا د ګنا کارونه کول، ځکه چې د دې میاشتې تعظیم په کار دی، د دې عزت کوئ. نو په عزت کې دا هم راځي چې دا ممخ کی ورسته کوي، دا مګړی وړی کوي، یعنی تاسو د ځان نه دا نشي بدلولی را بدلولی. وقاتل المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافه، اوس موږ د قران د آیت نه دا ټوکړه نشو راایستې چې ګوره په قران کې دی چې جنگ کوي تاسو ټول پیړ. یعنی دلته خبره په دې کانټکست کې کیږي، د کیلنډر په کانټکس کې، یعنی هغوی د دې حرمت د میاشتو لحاظ نه کوي، د دې خیال نه ساتي، دا میاشتې مخکې وروسته کوي او جنګونه کوي. چونکې هغوی په تاسو پسې راځي او جنگ شروع کوي، نو تاسو د هغوی سره جنګېدی شئ. نو تاسو ته اجازت دی چې تاسو په دې حرمت والا میاشتو کې هغوی له جواب ورکړئ، تاسو دفاعي جنگ کولی شئ. خپل دفاع کوي، یعنی ځان ډیفند کولی شي،
لیکن افنسیو جنگ نشي کولی، یعنی تاسو جنگ نشي شروع کولی، چونکه شروع هغوی کوي پروا نه کوي د دې حرامو میاشتو، نو تاسو هم هغوی له جواب ورکولی شي. او که هغوی په جمع یعنی شریک ستاسو سره جنگ کوي، نو تاسو په جمع د هغوی سره جګړه کولی شي. هغوی ټول ښه په اتحاد او اتفاق دي د اسلام خلاف، او ستاسو اتفاق نشته، تاسو ځان ځان لیه. دا د اعلان برات نه پس دا خبره شوې ده، ټیک ده؟ د دې اعلان نه مخکې کوچري ستاسو د چا سره د ولایت معاهدی وي، نو هغه اوس ختم شوې، هغوی اوس تاسو حلیف نه دي، اوس تاسو د هغوی سره جنگ کولی شئ، ټیک ده؟ که څلور میاشتې هم تیرې شي، نو تاسو ټول جنگ کولی شئ.
واعلموا ان الله مع المتقین،
او پوه شئ چې الله تعالی د تقوا والو سره دی.
انما النسيء زياده في الكفر،
نو بشکا میاشتي مخکی ورستو کول په کفر کې زیاتې دي. دلته چې د نسی د لس راغلې دي، نو دا د هغوی د رسم نوم دي، یعنی دا میاشتي چې به مخکی ورستو کولې. یو خو تاسو د اولنه کافیران یې، د کافیرانو حرکتونه کوي، دا غي د پاسه تاسو میاشتي وړاندې ورستو کوي، دا خو لا یو بل زیاتې شو، دا ستاسو غلط کار دی، دا خو ستاسو کفر دی. یعنی د الله په قانون کې تاسو خپلې مرزیانې شاملې کړې دي، دا سو معمولی خبرې نه دي، دا وړې خبرې نه دي.
یدل به الذین کفروا،
گمراه کیږي سره د دې هغه خلق چا چې کفر کړی دی، یعنی کافر خلق د دې په ذریعه گمراه کیږي. دی په دې خبره ویریدل چې خلق بوایي چې تاسو په حرامو میاشتو کې جنگ جدل کوئ، مونږ به هغوی ته څه وایو؟ نو دی وی چې مونږ به داسې وکړو چې دا به مخکې وروسته کړو، بیا به مونږ وایو چې دا خو هغه میاشت نه ده. نو دا هغه شی دی چې د دې په ذریعه خلک په گمراهۍ کې پریوزي، هغه خلک چا چې کفر کړی دی.
یحلونه عاما،
دوی به حلالوي یو کال، یو کال به نسی کوي او یو کال به نسی نه کوي.
ویحرمونه عاما،
او یو کال به دوی حراموي هغه میاشتې، یعنی سفر به محرم جوړ کړي او محرم به سفر جوړ کړي. په بل کال کې به بیا ټیک کیلندر چلوو.
لیواتیو عدت ما حرم الله،
پس هغوی حلالوي څه چې حرام کړي دي الله، یعنی د خپلې مرضۍ مطابق هم کړي او شمار هم صحیح وساتي. لکه ما چې درته وویل چې څلور میاشتې د حرمت میاشتې دي، دوی خپله مرضی هم وکړي، هغه حلال هم کړي. الله تعالی حرام کړی دی حرمت والا میاشتی حلال هم کړی، او خه مطمئن هم شي چې ګوره مونږ خو هیڅ هم نری کړی او حرام میاشتی مو هم منا وکړی. کو کیلندر مو سوار لس میاشتی کړو، لیکن ګوره مونږ پورا کړی د حرمت میاشتی، حلال کړل حرام په دې هیلو او بهانو سره د خپل مرزای مطابق د الله قانون د هغې د پاره بدل کړو. د دې مطلب دی چې په کیلندر کې دا تبدیلی راوستل صحیح کار نه دی. کیلندر ډیره اهم معامله ده، سو مزاق نه دی چې بنده وایي چې د اختر دا ورځ به مونږ ویکند ته کړو، ځکه چې دا به سهولت شي د ټولو د پاره، او د جاب نه به هم چاته چوټي کول نه وي بیا، او په دې طریقه به خلک اختر هم منا وکړي. چې خلک د مسجد پروا ونه کړي او د خپلې مرضۍ مطابق کړي، نو نه، د کیلندر مطابق به وي. په دې کې زموږ مرضی نشي چلی دی، کله د چا سره بندوي او کله د چا سره، چې کوم ځای ورته سهولت وي نو د هغوی سره شي. په مونږ کې دا رسم خو نشته، لیکن مونږ د کیلندر سره په نورو طریقو باندې لوبې کوو.
زین لهم سوء اعمالهم،
ښایسته کړی شو د هغوی دپاره د هغوی بد عملونه. د هغوی بد عملونه څه وو؟ د خپل طرف نه یې دا کارونه جوړ کړي وو، او څنګه ښکلی کړی شو. هغوی به وی چې ګورئ مونږ خو د حرمت میاشتې پوره هم کړې، مونږ د دې میاشتو ګورئ څنګه عزت وکړو، او مونږ څنګه د دې میاشتو احترام کوو، مونږ خو جنگ نه کوو. یعنی خپل بد عملونه یې څومره ښکلي کړل. په کار خو دا وه چې غلط کار ته یې غلط ویلی وی، لیکن الټه یې څه وکړل؟ غلط یې هم وکړه، بد یې هم وکړل، او په هغې باندې فخر هم کوي. په څومره عملونو کې تاسو ګورئ که نه؟ د کیلندر دا خبره یو طرف تکړی، او تاسو سوچ وکړئ چې څومره بد عملونه داسې دي چې هغه ښکلي جوړ کړی شي. یعنی بنده سوچ کوي چې مونږ څومره ښکلی کار کوو، یعنی په دې باندې ډېر فخر کوي، خپل ځان ورته ماډرن ښکاري، په هغې کې ورته ځان لوی ښکاري، حالانکه هغه د ګناه کار وي. یعنی ګناه ورته داسې ښکاري چې زه ډېر ښه کوم، ځان ته لیبرل وایي چې زه یو ښه کار کوم، حالانکه هغه کار ګناه وي چې دا زه د دې دور کار کوم، زه دومره روشن خیاله ښځه یم، لیکن هغه د ګناه خبره وي، په چا پورې خنداګانې کوي، دا غونه کم عقل جوړ کړي او بیا خپلې لویانې کوي چې ما ترینه داسې بې وقفه جوړ کړو، ما داسې وکړل، هغسې مې وکړل. چاله دوکه ورکول د ګناه کار دی، او چې هغه بنده ته ښه کار ښکاري چې ما یو ښه کار وکړو او خاندي ورپورې او خوشحالیږي، نو څومره ډېر عملونه دي، څومره ګناه واله کارونه دي چې هغه موږ ته ښکلي ښکاري او په هغې باندې موږ فخر کوو او په هغې موږ لویانې کوو. هغه کارونه وکړو موږ او په لویۍ سره ګرځو چې ما څنګه دا کارونه وکړل. الله اکبر. والله لا يهدي القوم الكافرين، او الله تعالی هدایت نه ورکوي کافر قوم لا، داسې انکار کولو والو لا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموالا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين